السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله سنګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو پاکستان تیرو شپږ ورځو کې شاوخوا 2000 افغان کډوال په جبري ډول له هغه هیواد ایستلې دي د راپورونو په اساس پاکستاني پولیس هر ورځ افغانان نیسي او کمپونه او زندانونو ته بیایي چیرته چې افغان کډوال شکایت لري آن اوبه او خواړه هم نه ورکول کیږي په کمپونو کې څو داسې ښځې هم شته چې تازه ماشومان زیږیدلي او په ډیرو سختو شرایطو کې اوسیږي د افغانستان د همغږۍ ډلې د غونډې په درشل کې ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو د حیاتي ملاتړ غوښتنه کړې ملګري ملتونه تمه لري چې په دې غونډه کې چې دا اونۍ په استانبول کې کیږي د بېوزلو افغانانو د لاسنیوي لپاره مرستې ټولې شي تیر کال مرستندویانو د افغانستان لپاره 3,212,000,000 مرسته کړې له دې سره سره لا هم نږدې 23,000,000 خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري په غزا کې د 1500 بشرپالو مرستندویانو د وژنې په اړه اسرایلي چارواکي له خپلو لومړنیو ادعاو تیر شوي او وایي تیروتنه شوې اسرایلي پوځ مخکې ویلي و عسکرو د مارچ په 23 د فلسطین د سره صلیب په موټر کې سپاره د حماس نه وسلوال وژلې دي له دې پیښې یو خپره شوې ویډیو چې د وژل شوي کس له موبایل ترلاسه شوي ښیي مرستندویان په خپلو نښانو شوو موټرو کې دي او څراغونه یې روښانه دي د اسرایلو پوځي چارواکو ویلي دوی ته جوته شوې چې له برید مخکې لومړني رسیدلي معلومات ناسم وو او اوس یې په اړه څېړنې کوي د 1500 وژل شوو مرستندویانو مړي په یو ډلهییز قبر کې موندل شوي خو رسنیو ته اسرایلي پوځ د جزئیاتو له ورکړې پرته دا ادعا هم کړې چې له وژل شوو 1500 کسانو شپږ د وسلوالو ډلو غړي وو د اوکراین په کریوري ښار کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو 20 کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو په وژل شوو کې 9 ماشومان هم شامل وو کریوري ویخار د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پلارنای ټاټوبای دی په ښار باندې بریدونه وړ مورس په یو لوبغالی او رستورانت شوی وو که څه هم چې روسي چارواکو یو ځل بیا رد کړي چې دوی پر ملکي اهدافو بریدونه نه کوي خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي برخې لیکلي اوکراین په دې برخه کې شواهد لري وړاندې به جزئیات هم واورم او د پاکستان کرکټ بورډ ادعا کړی چې افغان نندارچیانو د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ لوبې پر مهال د پاکستانی لوبډلې غړو ته سپکاوی کړی دی امنیتي پرسونل د پاکستان د کرکټ د لوبغاړي خوشدل شاه او یو شمیر نندارچیانو ترمنځ د فزیکي شخړې مخه نیولې خو معلومه نه ده چې نندارچیانو کې افغانان هم شته او که څنګه دا پیښه د اپریل په 15 په نیوزیلند کې شوې چېرته چې پاکستان وروستۍ یو ورځنۍ لوبه هم وبایلله پاکستان له 8 ورځو او یو ورځنیو لوبو و لوبې په نیوزیلند باندې وبایللې خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ د خبرونو التام لوستلی شئ ورجو د پروګرام د مطالبه معرفي ته پاکستان په بیلابیلو زندانونو او د کډوالو په پندغالو کې د افغان بندیانو کورنۍ وایي دوی له سخت او کړکیچنو حالاتو سره مخ دي
نن هم 15 ورځ ده تقریبا 100 نفره یو 100 نفرو نم زیات دي دلته له مین روډ نه را کوس کړو رای وسو دلته ودرولو نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر سره
د پاکستان د سناجرګي په خوانی غړی او فعال افراسیاب خټک وای له افغان کډوالو سره د پاکستان چلند ظالمانه او لجنګي اسیرانو سره ورته ده
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی دا یعنی یو ډیر غیر انساني غیر قانوني غیر اسلامي او یو ډیر دشمنانه عمل دی
نن د اپریل 8 د روغتیا نړیوال ورځ ده روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي هر کال نږدې 300,000 ښځې د امیندوارۍ یا زیږون پر مهال مري نور مسایل هم له روحي لدمل ته مو وکړي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پاکستان په بیلابیلو زندانونو او د کډوالو په پندغالو کې د افغان بندیانو کورنۍ وایي چې دوی له سخت او کړکیچنو حالاتو سره مخ دي د دغو افغان کډوالو کورنۍ او خپلوانو ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستان پولیسو یې ماشومان او ښځې بندیانې کړي او حتی اوبه او خواړه هم نه ورکوي بلخو په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې GAC غړو ازادي رادیو سره خبرو کې ورته وضعیت تاییدوي او د افغان کډوالو پر وړاندې دا کار ستر غیر بشري اقدام او ظلم بولي پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي فیروز عزیزی او نور جزئیات
لښ پکې کې سماشم پیدا شوی دا او ازانانا د خلک څومره په تکلیف کې دي.
دا د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د حاجی کمپ په نوم د کډوالو له یو پنډغالي د افغان کډوال خبرې دي. دغه افغان کډوال د نومونه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته پیو استولي غږیز پیغام کې ویلي چې د کمپ کې د ګڼو نورو ښځو او ماشومانو په ګډون له تیرو شپږو ورځو راهیسې داسې میرمنې هم شته چې تازه ماشومان زیږیدلي او محدود خوراکي توکو ته لاسرسی لري. دای وای
زنانه دې ماشومان دې ماشوم غټ اپریشن باندې پیدا سو دې لس لس پیږي چې ماشوم پیدا شوی دا او زنانه دا خلک څومره په تکلیف کې دي په مجلس ورځ ماشوم پیدا شوی دا او سو کې دې ته د خوراکا او چکاک دا شی ورکه سي دوه سموسې دوه پکوړې مقصد دا دې خوراک دا او زنانه دا ګوره ماشوم پیدا شوی دا مقصد نور ماشومان دې زنانه دې په تکلیف وي کې دي چې دې وړي دې پری دي.
دا په داسې حال کې دا چې په دې پنډغالو کې د افغان کډوالو د بد بشري وضعیت او زور زیاتی راپورونه خبريږي، خو دا وضعیت ایوازي په پنډغالو کې نه بلکې د پاکستان له زندانونو د افغان کډوالو د وضعیت په اړه لدې هم د بد وضعیت ادعاوې مطرح کیږي. دا په راولپنډي کې میشت یو بل افغان کډوال دی، خلیل ازادي رادیو ته وایي چې د ګاونډیانو میرمنې او نارینه هم زندانونو ته انتقال شوي چې دا یې د بد وضعیت خبره کوي. دوی وایي د دې میلادي میاشتې له پایله تر اوسه ټول ژوند ګډوډ شوی او د پولیسو له ویرې له خپلو سیمو د تیښتو په حال کې دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی هم د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو د بد بشري وضعیت خبره کوي. د دې کمیټې یو غړي سمار عباس ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
The women and children are detained. We have some reports that the authorities didn't have any food setting, which was later
کځي او ماشومان بندیان دي. موږ ځینې راپورونه درلودل چې چارواکو دغه بندیانو ته د خوړو هیڅ ډول چمتووالی نه درلود، چې وروسته بیا ځینو سیمه ییزو خلکو او چارواکو بغبر کړل. موږ ته د پولیسو د تاوتریخوالي کمې قضیې رسېدلي، خو پولیس لوړې غوښتنې لري او که چا دوی ته د رشوت ورکولو ډډه وکړه دوی یې زندانونو او توقیفخانو ته استوي.
ښاغلی عباس وایي د پاکستان حکومت باید د طالبانو حکومت سره د ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې د کډوالو روان وضعیت حل او د کډوالۍ د ټولو اصولو په اساس دا کډوال ستانه کړي. سمر عباس وویل چې ټاکل شوی نن د پاکستان پارلمان د افغان کډوالو د روان وضعیت په اړه ونډه وکړي. دغې کمیټې د اپریل په شپږمه په خپله اکس پاڼه لیکلي چې له سهراب ګوټ او افغان کمپ څخه نیول شوي افغان کډوال د سلطان آباد په زندان کې ساتل کیږي چې په ټکو یې دولت د دغو افغان بندیانو د خوراک لپاره هیڅ امکانات نه لري. دغې کمیټې زیاته کړې چې د کراچۍ ښار په دې زندان کې په داسې حال کې له ټاکل شوي اندازې او امکاناتو زیات افغان کډوال بندیان شوي چې د هوا د تودوخې درجه یې تر ټولو لوړې 40 درجې ته رسیدلې ده. دغې کمیټې پر بسپنه اچونکو غږ کړی چې د دغو بندیانو د خوړو لپاره مرستې راټولې کړي. هڅه مو وکړه په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر دفتر ځواب ولرو، خو ویاند قیصر خان افریدی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دغو کډوالو د ادعاو راپورونو او خبرو سوي ویډیوګانو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د پاکستان د بیلابیلو زندانونو او د کډوالو له پنډغاړو داسې وخت د بد بشري وضعیت راپورونه خبريږي چې په دغه هیواد کې د اپریل له لومړۍ نیټې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر شدید شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینی فعالان او سیاستوال له افغان کډوالو سره د پاکستان چلند ظالمانه او له جنگي اسیرانو سره ورته بولی. د پاکستان د سنا مجلس په خوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې له نږدې د افغان کډوالو پیښې او وضعیت هم څېړي، ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل پاکستان باید ژر تر ژره پر افغان کډوالو روان بد وضعیت پای ته ورسوي او دوی دې له خپلو زندانو راوباسي. ښاغلی خټک وایي پاکستان لومړی افغان کډوالو ته سزاوې ورکوي او بیا یې په بېرحمانه ډول د خبره له دغه وعده باسي. له ښاغلي خټک نه زموږ همکارې فیروزي عزیزي د دې مرکې په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډېر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډېر دشمنانه عمل دی. رښتیا خبره دا ده چې افغان کډوالو سره داسې برخورد کیږي چې کوم چې ځینې حکومتونه د جنگي اسیرانو سره کوي. صرف دا نه ده چې دوی اوباسي، دا دي داسې اکشنونه شته چې دوی مثلا پنجاب کې د یو دکان چور شوی دی د یو کډوال، دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کیږي، ته به وایي چې که د مهاجرت جرم دی، یعنی بین المللي قانون کې خو مهاجرت جرم نه دی، مهاجرت خو د مجبورۍ خبره ده. خو دلته کې دوی ښځې، نر، ماشومان نیسي، فامیلونه بیل کړي دي، یعنی پلاران میاندې یو جیل ته او بچی بل بندیخانه ته، ځنې کورنۍ په زور مثلا تورخم نه اخواته پورې بسلی دي او اولادونه دې پاتې شوي دي. نو دا خو بیخي جنایات دی چې دا پاکستان حکومت کوي، جرم دی، د انسانیت خلاف جرم دی. دا څنګه دی کولی شي؟ دا هماغه افغان کډوال دي چې مهاجر دي چې دوی پرون وایي چې دا اسلامي ورورولي ده، قوت دی، ځکه چې ډالر یې راتلی که نه میلیاردونه ډالر یې، ځکه چې د پاکستان ایټمي پروګرام د دې په وجه باندې محفوظ و، نو هغه وخت بیا ډېر ښه و. او اوس بیا یعنی تاسو اوباسي اغین طریقه خو دا نه ده چې تاسو یو قسم ته اغین اول مجرمان جوړ کړي، دلته سزا ورکړي، بیا اوباسي. نو دا ډېر ظالمانه کاروایي ده. د دې
نړیواله ټولنه خصوصا د کډوالو په اړه کوم سازمانونه شته په دې برخه کې، کوم مدافعین دوی باید څه
وکړي؟ دلته یو یونیسیار دفتر دی، زه یوازې مرالمه مونږ وفدونو کې ورغلو. خبره داسې ده چې دنیا هم ډېره ګډوډه، تاسو ګورئ چې مغرب کې به پخوا دا خبره کېدی چې بشري حقوق دا خبره اوس هغه نه کوي، هر څوک په خپل غم اخته دي. او رسمي توګه باندې یو سیار بله وایي چې مونږ دې ته ډېر وایي چې دا غلط کار دی، دا مه کوئ، وایي چې زموږ خبره نه اوري. داسې په اسلام آباد کې دفتر دی یونیسیار چې د هغې دا خبره کوي، خو مګر دا خو پکار دا وه چې متحد کې یو قسم ته یو قرارداد یا مساوی پاس منظوره شوې وی د دې لپاره چې دا ظلم دې دا بند کړي. هغه نه دی مشکل دا دی چې افغانستان کې داسې یو مشروع نظام نشته، یو مضبوط حکومت نشته. یعنی ادیکل شور خو کړی، احتجاج خو کړی وی، پروتیسټ خو کړی وی، هغه سي پروتیسټونه نشته دي. نو دوی پاکستان حکومت هم چونکې هغلته کې چې دا کوم حکومت دوی کېنولی دی، نو دوی ډاډه دي چې هغوی د دې جوګه نه دي چې د خپلو اتباعو یا د خپلو اوسېدونکو یا شاهکاریانو د حقوقو نه حفاظت وکړي.
تاسو تیار هلته خلکو سره په تماس کې یاستئ؟ داسې راپورونه در رسېدلي دي په زندانونو کې ماشومانو ته خصوصا او ښځو ته ډوډۍ او خوراک دا نه ورکول کېږي، حتی په شپو شپو دوی په ناره ساتل کېږي.
همداسې ده، همداسې ده، هغې سره غیر انساني برخورد کېږي. زه تاسو وایم یعنی دومره یعنی دردونکي خبرونه مونږ خبرېږو، موږ سره خو رابطه کې دي، مونږ ورسره خبرې کوو، څومره چې وس نه کېږي هغه هم ترسره کوو.
افراسیاب خټکو د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی او پښتون سیاستوال چې د پاکستان د حکومت د چلند په ارتباط له موږ سره خبرې کولې، دا چې د ده په خبره دا چلند چې له کډوالو سره کېږي ظالمانه او غیر بشري دی. اوس هم د ځینو هغو افغان کډوالو غږونه تاسو ته خبرو چې د پاکستان د پولیسو لخوا پنډغالو یا هم د کډوالو د راټولېدو مرکزونو ته وړل شوي او د ډیپورټ لپاره په انتظار دي.
افغانستان گاڑی افغانستان سے سامان بار کے کندوز تجی، بغلان تجی، تخار تجی، ارور گولا جلال آباد تجی، سے گاڑی ذمہ واری سے پرمٹ ولری، گیٹ پاس ولری، سے امال دمکا تکی
دو مدہ قدر مدہ نیولی ہو بس اس نہ افغانستان تلے گی نہ مغرب تکیے گی دادیو نہ نم پنجم اشپگم اور زیادہ تقریبا سل نہ پارا یو سل نہ پارو نم زیادتی دلتے مین روڈ نہ کچھ کڑو رائے وہ سو دلتے وہ درولو نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر سره نه هغه سره تنمیږي نه څه پوښتنه پوښتنه والا څوک سره.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په پلرني ټاټوبي کریویری ښار کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو شلو کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو. په وژل شوو کې نه ماشومان شامل وو. دا بریدونه وړمه ورځ پر یو لوبغالي او رستورانت شوي وو. که څه هم روسي چارواکو یو ځل بیا رد کړي چې دوی په ملکي اهدافو بریدونه نه کوي، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي برخې لیکلي اوکراین په دې برخه کې شواهد لري. فریدي سیال دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
مدنه ستانک زه سبلګ څنګه چې تاسو ویلي د اوکراین په کریویر یخار د روسي پرستیو بریدونو کې د وژل شوو شلو کسانو لپاره نن په دې ښار کې د ویر مراسم نیول شوی وو. په دغه شلو وژل شوو کسانو کې نه ماشومان دي. د بریدونه د شنبه په ورځ د دغه ښار په یو لوبغالي او رستورانت شوی وو. که څه هم روسي چارواکو یو ځل بیا رد کړه چې دوی پر ملکي اهدافو بریدونه نه کوي، خو د صدر رډیو د خبر مرکزي څنګه لیکي چې اوکراین په دې خکه شواهد ترلاسه کړی دي. کریویر یخار چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پلانای ټاټوبی دی او په روستیو درې ورځو کې پکې د وژل شو ماشومان او په خطر ملي ماتم اعلان شوی و. نن درې ورځو چې په دغه سیمه کې د وژل شو کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شوی و. روسي چارواکو ادعا کړې ده چې په سیمه کې پوځیان راټول شوي وو او دوی پر یوې پوځي ناستې برید کړی دی. خو د صدر رډیو د اوکراین برخلیک له برید روسته لاینی شاهدانو چارواکو او د سرچینو د معلوماتو لمخې دا په ډاګه شوی ده چې په نخښه شوی رستورانت کې د پوزي ناستې پر ځای د ښکلا د صنعت دیو فورم او د زوکړې دیو ملمستیا ملمستیا روانه وه. اوکراین چارواکو ویلي پر لوبغالي او رستورانت په برید کې کلاستر بمونه هم کارول شوي دي. د دې برید په اړه باندې لویدیځو هیوادونو پراخ غبرګونونه ښودلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ولکر ترک نن په ویلامی کې ویلي د روسیې لخوا د دغه ډول وسلو کارول په پراخه کچه د سیمې اوسیدونکو ته چې هیڅ ډول پوځي فعالیتونه پکې نه لیدل کیږي زیان رسولی دي. د ترک په ټکو دا ډول اقدامات د ملکي وګړو په وړاندې د روسیې د بې پروايي نښه ده. برید کې د درې کلن ماشوم څخه نیولې تر نهه اویا کلونو عمر لرونکو زړو کسانو پورې وژل شوی دی. د کرملین ویان دیمیتری پسکوف نن ویلي چې پر ټولنیزو تاسیساتو یا ملکی زیربناو هیڅ ډول برید نه دی شوی. هغه یو ځل بیا د اوکراینی چارواکو هغه ادعا رد کړې دي چې دغه برید د جنګي جنایتونو په توګه یاد کړی دی. د شنبه په ورځ روسي چارواکو د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر پلارني ټاټوبي کریویری ښار باندې د بریدونو وکړه چې شل کسان پکې وژل شوی وو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نن د اپریل ومه د روغتیا نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ورځې په مناسبت پر ټولو حکومتونو او روغتیایي ټولنو غږ کړی چې د میندو او ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې د پای ته رسولو په برخه کې هڅې زیاتې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي او په خپلو سیمو کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې له زیاتوالي شکایت کوي. جزئیات له فیروزه عزیزي اورو.
عبدالقیوم چې د هرات ولایت اوسیدونکی دی وایي د مجهزو اسانتیاو د نستوالي او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله یې په تیریو کال کې د کورنۍ د غړو او خپلوانو څو میندې او نوي زیږیدلي ماشومان مړه سوي دي. د په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما شاهد مرګ او میره تعداد زیاد از اطفال و مادران بودیم. ډاکټرها بسیار کم مونده.
زه خپل د میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې شاهد یم. ډاکټران کم دي او مجهزه روغتیایي مرکزونه نشته. د خور مې یو ماشوم مړ شو. زما د خینې انګور هم د زیږون پر مهال مړ شو. دا ځای لا خر دی. په ولسوالیو په ځانګړي توګه لري پرتو ولسوالیو کې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو مړینه څو چنده زیاته ده.
د کابل ښار اوسیدونکی سمیم هم ورته اندېښنه مطرح کوي.
دا چې امیدوارې خزي نن سبا په کوم وضعیت کې دي، طبعا مشکلات شته چې خلک اقتصادي وضعیت خراب دي، شخصي تړلې نشي، دولتي کې صحیح توجه نه کیږي، سړی مایوس کیږي، ځکه دې کې هم ماشوم د منځه ځي، هم مور د منځه ځي. خبره دا ده چې دولت د کوم هغه دولتي شفاخانه چې دي په دغه برخه کې جدي کار وکړي.
دوی د اپریل په اوومه د روغتیا نړیوالې ورځې سره هم مهاله د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ستونزې ته د جدي رسیدنې غوښتنه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه په نړۍ کې د میندو د مړینې په اړه د اندېښنې په څرګندولو پر ټولو حکومتونو او روغتیایي ټولنو غږ کړی چې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ کړي او د ښځو اوږدمهاله روغتیا او هوسیاینې ته لومړیتوب ورکړي. دغه سازمان د میندو او ماشومانو د روغتیا په اړه د روغ پیل هیله مند راتلونکي په عنوان د یو کلن کمپاین د پیل خبره هم کړې ده. WHO وړاندې لیکلي چې د خبرو سویو اټکلونو له مخې هر کال نږدې 300,000 ښځې د امیندوارۍ یا د زیږون پر مهال د ستونزو له امله مري. له 2 میلیونو زیات نوي زیږیدلي ماشومان د ژوند په لومړۍ میاشت کې مړه کیږي او 2 میلیونه ماشومان بیا مړه زیږیږي. دغه سازمان دغه راز له هرې ښځې او ماشوم سره د هغوی د ژوندي پاتې کېدو او ودې لپاره یې مرسته کول حیاتي دنده بللې او ټینګار یې کړی چې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو روغتیا د سالمو کورنیو او ټولنو بنسټ جوړوي چې په ټکو یې د هر چا لپاره د هیلو ډک راتلونکي تضمینولو کې مرسته کوي. هڅه مو کړه د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او په دې برخه کې د ستاسو ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت بیان شرافت زمان نظر ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له څه باندې 3.5 کلونو راهیسې د نجونو پر مخ له 6 ټولګیو پورته ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې تړلې او تیر کال یې د هغو نجونو پر مخ روغتیایي انسټیټیوټونه هم بند کړل چې ټاکل شوی و له فراغت وروسته د زیږون پر مهال میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو ته د رسیدنې په برخو کې فعالیت وکړي. په ورته وخت کې د نسایي او ولادي څانګو ډاکټران د میندو او ماشومانو وضعیت ته پاملرنه مهمه بولي او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي روغتیاپالانو پر زیاتوالي ټینګار کوي. د دې څانګې یوې متخصصې ډاکټرې یلدا ازادي راډیو ته وویل:
برای کاهش مرگ میر مادران و نوزادان در افغانستان، افزایش مراکز د میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو د مرینې کچې د راټیټولو لپاره باید د روغتیایي مرکزونو شمیر زیات شي. روغتیایي کارکوونکي باید وروزل شي او شمیر یې باید زیات شي. او بل لاره دا ده چې کورنیو ته په روغتیایي مرکز کې زیږون پر اهمیت اما په هوای ورکړل شي او دوی وهڅول شي چې د زیږون پر مهال زر تر زره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د مارچ په 20مې خبرداری ورکړی و چې د 2025 کال تر پایه به د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 1920 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل شي او دا مسله به 1 میلیونه خلک له لومړنیو روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي. اوچا زیاته کړې چې په دې سره 3.1 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي او 1.1 میلیون امیندواره او شیدې ورکوونکې ښځې له روغتیایي خدمتونو او تغذیې به بې برخې سي او د خوارځواکۍ او ناروغیو د خپرېدو له امله به په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو د مړینې ګواښ لا ډېر سي.
له خبرونو ور اخوا،
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسه ای ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه یې نیولې ده. د دغه کمپاین د مشرتابه شورا لغړی ډاکټر خوشحال روئی سره زموږ همکار تفصیلي مرکه کړې ده.
کوم حال زل چې موږ تر اوسه پورې کړی دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړی دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره، اگر چې خپل تاثیرات لرلی دي په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړی وای هغه وارد شوي دي. په نړیواله کچه موږ نړیوال دې ته هڅولی دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه وکړي.
خپل په دوی تاثیرات سول مثلا
اوس خبر هم کوم چې هلته د نن په هغه کې داسې ده چې د اوسني نظام په چارواکو کې هم یو شمیر خلک دغسې دي چې په دغه موضوع کې هم ناراضه دي او هم دوی غواړي او لږ تر لږه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي چې د ستونزې حل کړي او لږ تر لږه مونږ د هغوی په سطح کې دغه تاثیرات ګورو. امتا کوم ځای کې چې تشمین نیولې کېږي متاسفانه موږ تر اوسه پورې په دې نیو بریل شوي چې هغې ته ځانونه ورسوو او یا هلته یو محسوس تغییر راولو او په دې کې واقعا دا د ناهیلۍ ځای دی. منتها موږ سره غیر له دغسې مدني مبارزونه غیر دغه سولیزې مبارزونه غیر له غږ اوچتولونه غیر له دغه سولیزې فشارونه بله لار هم نشته، ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډېرې بدې تجربې لري او اصلا ولس هم په دغه کچه کې نه دی. موږ ته همدغه لار راپاتې ده، موږ به همدغه مبارزې ته دوام ورکوو. منتها هغه ورځې نه چې موږ دغه هلې ځلې شروع کړي دي، که رښتیا ووایو چې مونږ حتی نتایج برعکس لیدلې دي، یعنی د دې پر ځای باندې چې مونږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمنې ژمنې ترلاسه کړو یا په دغه برخه کې هغه کومې پلمې
چیرې در تاسو خو دی پلاوی په ترکیب کې کابل ته سفر کړی وو او له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبرې هم کړې په دې اړه.
ستونزه زه فکر کوم چې یو شمېر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت له مخې نه، چې هغه یو ځانګړی مدرسې ذهنیت دی او یا په دغسې سیمو کې چې هلته اصلا هلته دغه د مدني ازادۍ یا د ښځو تعلیم هلته اصلا هېڅ نه دی ورغلی، او بله دا ده چې د شلو دېرشو یا څلوېښتو کلونو کې دوی یوازې د جګړو په جبهو کې پاتې شوي دي، یوازې په مدرسو کې پاتې شوي دي. نو هلته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د نجونو تعلیم نشته، هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوی دی، اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي. منتها په هغه چاپیریال کې چې دا ځینې هغه پاتې شوي دي طالب مشران، دوی د هغسې یو چاپیریال محصول دي او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دوی نشي راوتلی یو شمېر، او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دا یوه ډېره وړه کتله ده، محدود شمېر دي، متاسفانه هغه د تصمیم اصلي مرجع هم دوی دي. نو تر اوسه پورې هغه ځینې چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي ښودلې ده، نو نه هغوی بریالي شوي دي او یا موږ نه پوهېږو، کېدای شي دا ډیپلوماسي وي. ما لږ تر لږه ظاهراً موږ ته ښودل شوي دي چې دوی په دغه برخه کې هلې ځلې کوي، نه دوی بریالي شوي دي نه تر اوسه پورې ولس په دې کې بریالی شوی دی. اما د اندېښنې وړ خبره چې ده، اندېښنې وړ خبره دا ده چې نه یوازې دا چې دوی په مشخص ډول سره د نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دوی په لویه کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړي دي. موږ تاسو ګورو چې عملاً افغانستان په یو منځوي هیواد باندې بدل شوی دی، موږ ګورو چې خپل اوسنی نظام چې د نړۍ ملي مشروعیت لري او نړیوال مشروعیت لري، او دغه رقم سره وضعیت دا د دوام وړ نه دی او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي ګواښ سره مخامخ
دي. ځکه چې ملي کمپاین ټول غړي کوشمیري مثلا کېدای شي چې لسګونو ته ورسیږي، ولی ولس ملیونونو باندې دی. فکر کوي چې ولسی مبارزې په دې برخه کې څومره مثلا شوي څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې؟
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی ته لاسته ورغلی دی ولس خپل غږ پورته کړی دی، هر فرصت چې لاسته ورغلی دی. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو موږ سره دي، همونته موږ په دې ویریږو چې دوی هغه ته مخامخ کړو، یعنی د باندې د دوی هویت افشا شي، موږ هغوی سره ډېر احتیاط کوو. دغسې خلکو سره قومي مشران دي، دیني عالمان دي، په دې کې هغه پخواني مدني فعالین دي، فرهنګیان دي، یعنی دا ټول د ولس استاز ولي کوي. مونته موږ تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی او دغه رقم سره ولسی مبارزې په سختۍ سره ځبل کیږي، او نو په هغه حساب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزې د نن په افغانستان کې باوجود چې موږ تاسو لیدلی دي چې هلته لاریونونه هم شوي دي، هلته غږونه هم پورته شوي دي، او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دی، د پټو مخونو تر شا موږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې. مونته چې نو موږ تاسو پوهیږو چاپیریال دغه رقم سره دی چې دغه مبارزې په سختۍ ځپل کیږي. نو په همدې دلیل باندې هغه افغانان چې بهر دي، هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولی شي او هغوی دغه تشویش نه لري، نو دغه مسؤلیت ته ډېر اندازې پورې دوی غاړه ته ولوېدلی دی، او د ملي کمپاین د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هغه غړي چې په بهر کې دي هغوی کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسؤلیت ترسره کړي.
وروستي اقدامات تر دې وروستي اقدامات څه دي ډاکټر صاحب د زده کړو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین؟
یوه ستونزه چې دا د موږ په دغه سولیزو مبارزو کې موجوده ده، په ولسي مبارزه کې هغه لازمه همغږي لا تر اوسه پورې نشته. بیلابیل کمپاینونه روان دي، بیلابیل مدني مبارزې روانې دي په بیلابیلو نومونو باندې، او د ټولو هدف هم یو دی. زموږ یو اساسي هڅه به دا وي چې څنګه وکولی شو چې د دغه هلو ځلو تر منځ یو همغږي رامنځته کړو. عملا اوس خو موږ همدې باندې کار شروع کړی دی، او موږ غواړو چې طبیعي خبره ده چې کله دغه هلې ځلې سره همغږي شي نو تاثیرات به زیات وي. امید ده چې موږ وکولی شو له دې لارې هغه کوم سولیز فشارونه چې تر اوسه پورې موجود وو د هغې تاثیرات سوچ څنګه زیات کو هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه. البته مونږ په ټول آپشنونو باندې کار کوو، آپشنونو په دې معنی سره چې مونږ غواړو د چارواک سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو. مونږ په خوا هم په دغه برخه کې ځینې پلاوي لګلې دي، چارواکو سره لیدلې دي او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو. مونږ به د نړیوالو سره هم خبرې کوو، مونږ به ولس په انسجام کې به کوشش کوو. نو همدغه لارې چارې دي چې مونږ باید آینده کم دوام ورکړو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.